د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړۍ میرمنې رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د غبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو رابلم لومړی د خبرونو اوریدو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د پکتیا امنیت قومندان خپل دندې استعفا وکړه. په جرمني کې یوې محکمې او ښي اړخه سخت دریزه د یهودانو پر یوې عبادت ځای د خونړۍ حملې په تړاو په عمري بند محکوم کړ. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو استازي نن پر دې خبرې کوي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې څه ډول ګډ اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤول مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبه ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې واچي ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه ام پلان شوې ده. د 203 تندر قولي اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قولي اردو د څلورمې پلې لواء قومندانې ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګړو ځواکونو د لوګر ولایت په سر خلصوالی کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا اتبا د وژل شوي شپږ تنه نورې ټپیان شوي. نوموړي د طالبانو د دو ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل
دی ڈی سی توپ مالتیا دی وسلوالو طالبانو دو پرونده تیاری چی استخباراتی تیاری دی کشفی تیاری دی او یو تیاری دی او بم او بلا تیاری چی ده هغه دی دری بمونو توانایی لری ل کمپیوټر او کمپیوټر کار سره دی دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمن زوړل شوی دی.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو هم کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپل دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته پاستولی غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوښه استعفا کړې ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ته ژمن نظامی افسر دی. د خپل خوخه باندې استعفا کړې ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
خغلی شاهین ازادي راډیو ته د خپل استعفا خبره تایید کړه. وی ویل چې لمنځوري دوه وروسته به لاملونه خلکو سره شریک کړي. نو موړي له شاوخوا یو نیم میاشت رئیس د پکتیا د امنیت قومندان په توګه دنده انتر سره کړې ده. په جرمنی کې یوه محکمه یو خي اړخه سخت دریزه په 2019 کال د جرمنی په حالي ښار کې د یهودانو پر یو عبادت ځای د خونړۍ حمله په تړاو په عمري بند محکوم کړ. د مګدیبورګ محکمه نن 28 کلن سټیفن بلیټ جدي مجرم وباله. په دې معنی چې نوموړی له 15 کلونو بند تیرولو وروسته له دې معنی کېږي چې تر وخت مخکې له زندانه خوشی شي. دا د جرمني د قانون له مخې تر ټولو سخته سزا ده. بلیټ اعتراف کړی چې د 2019 کال د اکتوبر په 9 د یوم کیپور د مذهبي جشن د لمانځلو په مهال هڅه کړې و چې د یهودانو عبادت ځای ته چې په لسګونو یهودي عبادت کوونکي پکې راټول شوي وو ننوځي. ورسله هغه چې وی درنیا او سپنیزې دروازې د عبادت ځای ته د ننوتو مخونی ولا یو خزینه لاروي او په یو نږدې رستوران کې یو کس په دزو واجل. دا له دوهمې نړیوالې جګړې ورسته په جرمني کې د یهودانو ضد تر ټولو ناوړه حمله بلل شوې ده. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو استازي نن پر دې خبرې کوي چې د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې په وړاندې چې د بریتانیا په مختلفو سیمو کې خپور شوی او له مخکېني هغه ژر سرایت کوي په وړاندې څه ډول ګډ اقدام وکړي. د وایرس دغې نوې بڼې ډېر اروپایي هیوادونه او یو شمېر نور اړ کړي چې بریتانیا ته په تلونکو او راتلونکو الوتنو بندیز ولګوي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن به هم نن د خپل حکومت د بیړنیو حالاتو د کمیټې د غونډې مشري وکړي او په هغې کې به وروستی وضعیت وارزوي. ساینسپوهان وایي چې د کورونا وایرس دغه نوې بنه د اصل وایروس په نسبت په شلو کې اویا ژر سره یاد کوي. تم د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړی چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشته دغه تنظیمونکې ادارې تایید به د تلاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوي د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې له مخکې تطبیق پیل شوی د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیموونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. او د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوو قوانینو په وړاندې نوې ډلې ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي یو فستیوال بڼه غوره کړې ده. د کروندګرو لخوا په درول شو خیمو کې له سندرو نیولې د خوړو بویونه هره خوا تیت دي او داسې انګېرل کېږي چې کوم فستیوال روان دی. د و مترزو کروندګرو چې شمیر لزګونو زرو تر رسیدي او اکثره د هند شمالي ایالتونو استوګندې د 13 نومبر میاشتې په نیمه کې د نیوی دلی پر لور په موټر کې اعتراض پیل کړ خو د پولیسو لخوا په لار کې مخه ونیول شو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل او یو شمیر لویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څلور ساعتونو کې اټکل کړی دی. باید ویل شي چې د 5 وړو لویو خارونو آسمان شین دی او اوسیدونکي پیتاوي لري. کابل کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3، هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 2، کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3، مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 1، او جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15.
ل آزادۍ رادیو مخامنې خبری مجله او قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ولسی جرګې نن د لومړی میرمن رولا غنی هغه څرګندونې وغندلې چې وایي د پارلمان د پلور او پیر په ډګر بدل شوی دی. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه او په خپل ټاکلي وخت بیا پیل شي او د پکتیا والی په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبینو د لیست د چمتو کولو خبر ورکوي.
تر اوسه پورې په لیست پخوا هم پخوا کلونو کې هم ترتیب شوی والی په دې لیست باندې زما په اند عملی اقدام نه دی شوی.
تر سره اوسه په دې خبرې مجله کې نور موضوعات هم لرو. دا ازادي رادیو دا په مکړی د خبرونه لمړی موضوع ته ولسی جرګې د لمړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی ورستۍ سرګندونو پر وړاندې سخت خبرګون وخت. میرمن غنی د پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په یو تازه ځانګړې مرکه کې تور ولګاو چې ولسی جرګه د رایو د پلور او پیر په ډګر بدل شوې ده. د ولسی جرګې غړو نن په خپل غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپل دا ادعا ثابته کړي او که نشي کولای چې ثابته یې کړي نو د جرګې لغړو د بخنه وغواړي. اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولوي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړی او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د ښاغلي رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق ترې هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی. تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند. نو ځکه ولسی جرګه اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤول کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو غواخو کړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې بعد د لومړی میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولاغنی د تیرې پنځم په ورځ لازادي رادیو سره په وزنګړی مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او خوځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردیدو په خبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
متاسفانه وقتی که برای تایید
لبد مرغ کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته درایو د ورکولو لپاره راټول سول، دوی د ډیری ټټي سوي چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبري وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوي ده.
میدان فروش او خرید تبدیل شو.
میرمن غنی په دې ځنګړې مرکه کې دغه شان ویلی وو چې ولسی جرګه وغواړي او کونه غواړي د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او خوځو چارو وزارتونو ته رد شوی نوماند وزیران به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې رد شوی نوماند وزیران د قانون له مخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوری ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې لدی مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوري شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 25 نوماند وزیرانو له ډلې شلو ته د باور رایا ورکړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسد الله سعادتی وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه په خپل ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلي سعادتی، که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډیر متفاوت بللي، خو زیاتوي چې په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي یو غړی امین واحدي د راتلونکي پړاو خبرې له ننګونو ډکې بولي. ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل کابل راپور راکوي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکو پړاو خبرې د مرغومي تر 15 منیټې د دواړو لوریو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاري چې د خبرو بیا پایلتا لیوالتیا ډیره ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې دا خبرې په خپل ټاکل شوي وخت بیا پایل شي. د دې شورا مرستیال اسد الله سعادتی وایي افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځنډیږي، ځکه په خبرو کې ځنډ د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له زیان سره مخ کوي. ښاغلي سعادتی چې د ښې حکومتولۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو ترمنځ مطرح شوي نظریات ډېر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پای لپاره مهم وباله.
هیڅ یو لوری نمو کې د مصالحې عالي شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوري نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانې د خبرو بیا پیل له ټاکل شوي مودي آن یوه ورځ هم وروسته نه کړي.
تیرونی د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا پاړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ لسپارلو وروسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یو شتوره زول لپاره د نورو سلام مشورو په خاطر وزنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل لننګونو ټک بولی. امین واحدی وایي دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منځپانګه ده راوت سرخي. خغلی واحدی اوربند او دراتونکو نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو لننګونکو موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پای ته ورسوو، تاوتریخواله لمنځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابر وي.
امین واحدی وایي طالبان د دې دوه موضوعاتو په اړه جلا لیدلوری لري او آن دوی ته په سپارل شوې اجنډا کې یې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. ښاغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم له خپل امارات نه دي تیر شوي او په یو ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډیره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تا کلید. امید زهیر مل، ازادي رادیو کابل.
پینځه کلنه زهره د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټرو د یک شنبه ورځې د حمله تر ټولو کوچنی قربانی ده. د زهرې کورنۍ وای هغه ل خپل کورنۍ سره د سهارنۍ په خوړو بوخته و چې د کور مخې ته 14 نه وشوه او د شیشو ټوټې غاړې ته وروالوته.
سنا اولاد خپل 15 کلن وریری د وجل کېدو له عمله اوه کې تویوي
ساده انفجار شمه دویدم طرف
د 14 غک شو د مور په لور ممن ډکړه هغه خوا زهره د نیکه په کوټه کې وا کله چې می بلی کوټه ته من ډکړه ګورم چې هغه د مور په غي کې وا او لغاړي ویني په هدي زر مو روختون ته یوړه خزما په غي کې سا ور کړه.
15 کلن زهره پرون په کابل کې د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټرو د حمله تر ټولو کوچنی قرباني ده. 14 د دغه کورنۍ د کور مخې ته شوې هغه محل دوی د سهارنۍ په خوړلو بوخت وو. دوی وایي د 14 شدت په دیهات کې و چې ان د کور ټولې کړکۍ او دروازې ویجاړې شوې او د دغه کورنۍ شپږتنه نور غړي ټپیان شوې دي. د دغه کورنۍ بل غړی عبدالهادي وایي له امنیتي چارواکو او حکومت نه د امنیت د ټینګښت په برخه کې نه هیله شوې دي.
بل انتقاد درم بخاطر که دی دنیا فکر نکنم د افغانستان
موږ لدی حکومت نه هیڅ ډول وختنه لو هر ورځ د لاس ور کول در تجربه کو نه لا شفانی او نه هم لا بلا صالح تر قیامت پر ورځ وخت د تګټونو لا بلونو غچ
وخت. د 15 کلن زهره په ګډون لستنه نور هم په دغه پیخه کې وژل شول. ټول وژل شوی او ټاپیان ملکیان دي. الحمدلله چې دغه پیخه شاهد و وای څو تن همکاران د پیخه ځای ته چرمسی مو کې اوسېږي او په دغه پیخه کې ټاپیان شوی دي.
چاودن ده زخت شدیده و زما موتر شدیدن تکان خور راغلم هغه پلاک ده چه زما یو شمیر همکاران پکی اوسیگی چه ده چاودن لامل تپین شل.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه په پرونی پیخه کې د لسو کسانو د وشل کېدو او د 250 نورو د ټپ کېدو خبره کړې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بې غورۍ تورنوي. د دغه جرګې مشر میر رحمان رحماني وایي امنیتي مسؤلین د ناامنیو او د ترهګریزو حملو د زیاتېدو له امله باید خلکو ته ځواب ورکړي.
د ترهګریزو حملو شدت د امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلی هغو کسانو چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ژمنې کړې وي د ولس کور ته څه ځواب لري. د کورني امنیت کمیسیون ته دنده سپارل کېږي چې امنیتي چارواکي دي د وروستیو پیښو په اړه استجواب کړي او دا موضوع دي په جدي ډول وڅاري.
تر دې دمه هیڅ یوې ډلې د دغه پیښې پړه نه ده منلې خو له یوې میاشتې را په دېخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې او دغه شن حملې زیاتې شوې دي.
د احسان آریان راپور مو اورېده د 15 کلنې زهرې د وژل کېدو په اړه. همدا شېبه مو خبر ترلاسه کړ چې په غزنی کې یو خبریال وژل شوی دی. رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې پنه شوې. په دغه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادي رادیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په مستقیمه اړیکه سره د تاثیر صاحب د راپور جزئیات څه دي؟
ډیر مننه. نن مازدیګر شاوخوا 15 بجې د غزنی ولایت په مرکز کې یو خبريال په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. رحمت الله نیکزاد د په غزنی کې د خبريالانو د اتحادیې رئیس وو او تر څنګ یې د پځینو رسنیو کې کم کار کړی وو. په ورستیو کې د الجزیره رادیو سره کار کاوه. رحمت الله نیکزاد تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دی به څه ډول وزل شوی یا چا وزلی دی او تر اوسه پورې د کومې پیژ وسلوالې ډلې هم د ده د وژلو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. خو کله چې ما له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړې نو هغوی دغه د ده پیښه چې کومه ده هغه یې رد کړې ده.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی ولایت کې د یو جرنالیست رحمت الله نیکزاد د وژل کېدو په اړه یې جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح له دې کبله چې تیر شپه د کابل ښار باغ بالا او انټر کانټیننټال هوټل ته د غزیدلو لارو لارې بندې کړې وې. له دې کبله یې له کابل ښاریانو نه بخښنه وغوښته. تېره ورځ د کنټیننټال هوټل کې د ښاغلي صالح د زوی واده و او له دې کبله د څو ساعتونو لپاره د هوټل ته څیرمه ټولې لارې بندې وې. ښاغلي صالح د بخښنې تر څنګ ویلي چې هیڅ یو امنیتي ارګان ته لارښوونه د نه وکړې چې واټونه بند کړي.
سخت امنیتی تدابیر، تنگ سړکونه، د ټرافیکی قوانینو نه مراتول او د وټونو بندول د کابل خاریانو هر ورځنۍ ستونزه ده. د امنیتی چارواکو تګ او راتګ او د غشان په دوی پوری اړوند مراسم او محفلونو ته د امنیتی تدابیر نیولو دا ستونزه لا زیاته کړې ده. تازه تیر ورځ مازیګر د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح د زوی د واده د مراسمو لامل دغه هوټل او بالاباغ سیمې ته غزیدلې واټونه تړلې وو او خلک د ډیر وخت لپاره د سرکونو په سر په خپل موټرو کې پاتې شول. دغه چارې د ښاغلي صالح پر وړاندې ګڼې نیوکې راوپارولې. هغه څوک چې خپله یې په دې وروستیو کې د کابل ښار د لارو بندېدو د کمولو لپاره د پلان جوړونې مسؤلیت اخیستی. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکونکو د دغو لارو بندېدو عکسونه خپره کړي او ویلي دي چې څنګه دغه لار بندې رامنځته شوې. خو ښاغلي صالح پر خپل فیسبوک پاڼه د دې ټینګار تر څنګ چې د لارو د تړلو لپاره هیڅ چاته لارښوونه نه وکړي له خلکو له دې عمله بخنه هم غوښتې ده. هغه لیکلي چې بالاباغ واټ هیڅ کله هم صاف او خلاص نه و او زیاته کړې ده چې ښایي د لوړپوړو میلمنو تګ راتګ د لارو د بندېدو لامل شوی وي. خدای وازی د تیر شپې سونځ نه ده. کابل خاریان وای کله هم چې دولتي چارواکي ل یو ځای بل ځای ته زی د امنیتی تدابیرو لامل لارې ورته تړل کیږي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو وای
فرشته هم د کابل اوسیدونکو د لارو بندښت نه یوازې د ورځې لخوا بلکې د شپې لخوا هم خلکو ته یو لوی خنډ شوی دی. خار کې ټولې چارایانې بې نظمه شوي دي او ډېر د لارو بندښت هم بیخي ډېره زیاته شوې. کله چې موږ غواړو له کور نه کوم بل ځای ته لاړ شو ساعتونه تیریږي تر وو چې موږ خپل هدف ته ورسیږو.
لارې د بندېدو په خاطر باندې ډېر یو قوي او عمده مشکل دی چې تقریبا موږ دې سره مخامخ سو په کابل کې موږ ډیر وخت کې ژوند کوو. هر کال همدغه مشکل جوړ شوی دی دولت دخوانه چې دا اصلا د کومه هر ورته پیدا کیږي زنبه یې در څنګه مشکل دی.
کابل خاریانو په دې اړه په وار وار دا انتقادونه کړي خو خای په کابل خار کې د نفوسو او د غشان د موټرو زیاتوالی چې لاملې د کابل خار سرکونه بندیږي نور هغه لاملونه وي چې د غستون ځای لا زیاته کړي ده.
د کابل د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د پکتیا ځای چارواکی وای د دولتي ځمکو د غصبینو لست چمتو کړی او د دې ځمکو د بیرته راګرځولو هلې ځلې زیاتې کړې دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي کله یوې خوا د غصبینو د لست برابرول او د غصب شویو ځمکو راګرځول ښه ګام بولي مګر په عین حال کې وایي څو چې عملي ګامونه پورته نشي ځایي اداره به په دې کار بریالی نشي. احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې څه باندې 14,000 تجربه غصب شوې ځمکه تشخیص کړي او د راګرځولو لپاره یې ځنګړي کمیټې ته دند سپارل شوې ده. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ځمکو د غاصبینو لیست هم ترتیب کړي.
تر اوسه پورې 14,000 یو سل نه اوی اجری بزمکه غصب شوی ده چې دی هغی جملې څخه 14,000 اجری بزمکه راګرځول شوی ده. موږ د 340 غاصبینو لیست ترتیب کړ دی او په نورو باندې کار روان ده.
د پکتیا ولی ونویل چې په دې لیست کې په مشخصه توګه کوم کسان شامل دي خو زیات کړ چې ډیر ژر به عدلی او قضایي تعقیب پیل شي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه کسان چې په دې ولایت کې د ځمکو په غصب تورن دي د زر او زور خواندان دي او په دولت کې ملاتړ لري. د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان احدی د دولت د وروستي اعلان هرکلی کوي خو وایي باوري نه ده چې دولت دې عدلي او قضایي ادارو ته د ځمکو د لویو غصبانو پر احکلو وتوانېږي.
په دې کې خلک شته چې هغه دولتي موقفو کې کار کوي او ځنه حکومي بیزونه بلری بازی با نور اتیت رتبه خلق یادی خلق پکی وی نو تر اوسه پورې لیست پخوا هم بخوا کلونو کې هم ترتیب شوی ولی په دې لیست باندې زما په اند عملی اقدام نه دی شوی.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی منی چې جګړو او ناامنۍ د غصبینو په وړاندې مبارزه پکې کړي خو ټینګار کوي چې دا کار ممکن دی.
غصب شو زمکو د راګرځولو لپاره منګه ظرفیت لرو. د زمکوالۍ د تنظیم د قانون په رڼا کې عدلي او قضایي ارګانونه کولای سي چې غصب شوې زمکې راوګرځوي. البته په پکتیا کې دا به یو څه په اوږدمهال کې ستونزمن وي، ځکه چې اکثره خلک د خپلو زمکو قوالې او سندونه نه لري.
په پکتیا کې د غصب شوی زمکو د خلاصون لپاره په داسې مهال د ټاکل شوې کمیټې لخوا د غصبینو لیست برابرېږي چې په دې ولایت کې د دولتي زمکو غصب د دې سبب شوی چې د ځینو لویو ښارګوټو او رغنیزو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندز چارواکی وای د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت یو محل په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکاناتی ویجاړ او لوټ شول. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل اریان راپور کوي.
د کندز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی. د دې شرکت رئیس زبیولا زاهد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوي هوکړې له مخې کندز ته 15 پایه د غوړیو د تولید نوي ماشینونه را انتقال شوي.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د 2 ټنه غوړیو پروسس ظرفیت لري. په مجموع کې 15 پایه ماشین په سلیری ساتو کې 10 ټنه غوړی د پروسس ظرفیت لري او د نصبولو چارې جریان لري. د زربدا چارې تکمیلی سي او بیا به افتتاح ته آمادهي.
نوموړی وایي دا ماشینونه د پنبه دانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشینالا سدی هر نوع تیلی دانه پروسسوی لکه کنزل، چگت، زغر، شرشم، آفتاب پرست دانه دی پروسس ورتیا لاری. او یو ماشین پده که لکه ویژه ماشین ده سه کولیسی سیادانه، بادام، پسته، یعنی طبی دانه هم پروسس.
پا کندس که خلق دی سپینزر شرکت بیرت فعالی دوتا خواه دی. 15 کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښې اغېزې کوي.
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندز ولایت امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي. او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي.
د سپینزر شرکت رئیس وایي کورونا جګړو مخکې دې شرکت هر کال کاروانګور 100,000 ټنه پمبه پیرله او همدارازي هر کال 15,000 ټنه پخته، 10,000 ټنه خالص غوړي، 15,000,000 کلچې صابونونه، مقطري اوبه، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجري لمریز کال کې جوړ شوی، خو د کورونا جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوي. وسایل لوټ او کارکونکي بیکاره شول. افغان حکومت په 13 لسیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعاله کړي، خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او د هم د دې خبرونې ورستای راپور. استرالیایي څېړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندنې لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. د دوی په وینا مصنوعي ذهانت هغه میکروبونه پیژندلی شي چې د درملو پر وړاندې مقاومت لري. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
مصنوعي ذهانت چې نن سبا یې په اړه ډېرې خبرې کېږي، په ډېرو برخو کې کارول کېږي. په انټرنیټ کې د خلکو تمایل یا لیوالتیا معلوموي او پر هغه اساس د انټرنیټ کاروونکو ته اعلانونه شي، خو له دې سیستم څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي. په استرالیا کې تازه د خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی دی. د دغه هیواد څېړونکو وایي د مصنوعي ذهانت په وسیله د سوپر بګ په نوم خطرناک میکروبونه پیژني. سوپر باک میکروبونه د انټي بایوټیک په وړاندې مقاومت لري او انسانانو ته داسې خطرناکې ناروغۍ لېږدولی شي چې درملنه یې اسانه نه وي. د چیرونکو په وینا هر کال تر وزره ډیر کسان په نړۍ کې د سوپر بګ په وجه د ناروغي له کبله مړ کیږي او اټکل کیږي چې تر 2025 پورې به د دې ناروغي له امله د مړینو شمیر په کال کې نشته 10 میلیونه ته ورسیږي. خو د استرالیا د فدرالي حکومت په 3.4 میلیون ډالر بودیجه د الفرد په نوم د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس یو نوی سیستم جوړ شوی چې د میکروبونو جنیټیکي معلومات او د درملیزو څارنو الکترونیکا ډاټا څیړي، د میکروبونو مقاومت ارزوي او په نهایت کې خطرناک سوپر